پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازی وایي دی هیله من دی چې د طالب بندیانو خلاصېدل به د بین الافغاني خبرو پیل ته لاره ور کړي. نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به په ځینو اروپایي هیوادونو کې د کرونا وایرس له کبله د قرنطین د اقداماتو د نرمولو په اړه راپور واورئ. نور مطالب او اونیز بحث هم لرو. السلام علیکم درانه اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونې په پیل کې امید زهیرمل خبرونه اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمېر نور افغان چارواکو د ایران د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان سره پر سوله سیمه ییز اجماع او کورونا خبرې اترې کړې دي. د ختیځ زون په درې ولایتونو کې د کورونا نه هم مثبتې پیښې ثبت شوې دي او ایران پر امریکا تور لګولی چې په فارس خلیج کې د کښتیو د وروستۍ پیښې په اړه ناسم معلومات خپاره کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او ځینې نورو لوړپوړو مقاماتو پرون د ایران د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان سره د افغان سولې سیمه ییز اجماع او له کورونا وایرس سره پر مبارزې خبرې کړې. د افغانستان جمهوري ریاست ارګ ماڼۍ پرون یعنی یک شنبه ماښام په یوې اعلامیه کې د دې لیدنې په اړه خبر ورکړ. له دې لیدنې مخکې ښاغلي طاهریان د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره هم کتلي وو. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي ښاغلي طاهریان د افغانستان له دولت د سولې پروسې او ځینو نورو مسایلو په برخه کې د ایران د ملاتړ ډاډ څرګند کړ. سرجینه زیاتوي په دې لیدنه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي په افغانستان کې د سولې ټینګښت لپاره د سیمه ییز اجماع رامنځته کېدل اړین دي او دا ډاډ باید حاصل شي چې راتلونکي سوله دایمي ده او په سیمه کې پرې موافقه موجوده ده. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي تیر څلیرویشتو ساعتونو کې د ختیځ زون په درې ولایتونو ننګرهار، لغمان او کونړ کې د کورونا وایرس نه هم مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دې ولایت د والي ویاناته الله خوګیاڼی وایي په کورونا وایرس د 14 شکمنو کسانو د ټیسټ وروسته معلومه شوې چې په دوی کې نه تنه په کورونا اخته دي. ښاغلی خوګیاڼی زیاتوي په کورونا د یادو کسانو له ډلې یو یې په ننګرهار، څلور په لغمان او څلور هم په کونړ کې دي. په دې سره په ننګرهار ولایت کې په کورونا د اخته کسانو شمېر 12، په کونړ کې 14 او په لغمان کې بیا 9 ته ورسېد. کورنۍ چارو وزارت مل پاسوال امان الله واحدي د کابل د نوي امنیه قمندان په توګه ټاکلی دی. د دې وزارت ویان طارق آریان وایي ښاغلی واحدي پرون پر دې دنده ګمارل شوی دی. له دې وړاندې جنرال سید محمد روشاندل د کابل د امنیه قمندان دنده مخته وړه. ښاغلی واحدي له دې وړاندې د کورنۍ چارو وزارت د قرارګاه قمندان و. د جوزجان ولایت سیمه چارواکي وایي د خماب ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال او د هغه دیار لس ملګري وژلي او لس نور طالبان ټپیان دي. د جوزجان ولایت مطبوعاتي دفتر د اکشن بي پرس په یوې اعلامیه کې لیکلي وسلوالو طالبانو ته د امر ژوبله د افغان پوځیانو په هغوګډو عملیاتو کې اوښتي چې د اکشن بي پرزې په خماب ولسوالۍ کې وکړل. افغان چارواکو ویلي د خماب ولسوالۍ په بشپړه توګه له طالبانو تصفیه کړې ده او اوس وخت د قرقین ولسوالۍ د تصفیې په هدف پوځي عملیات دوام لري. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دې څرګندونو په غبرګون کې چې په جوزجان کې ګڼ وسوالو طالبانو ته مرشوب لاړولي څه نه دي ویلي. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو امریکا ته ورنه کړي چې په فارس خلیج کې د کښتیو د وروستۍ پیښې په اړه ناسم معلومات ورکړي. په امریکا د تورونه وروسته له هغه لګول کېږي چې واشنګټن ویلي ایراني پوځي کښتۍ په فارس خلیج کې د امریکا پوځي کښتیو ته مزاحمت کاوه. د ایران سپاهي پاسداران ګواښ کړی چې هر ناسمه محاسبه به کلکه ځواب کړي. د امریکا سمندري ځواکونو چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې د ایران د سپاهي پاسداران 11 پیړۍ د فارس خلیج په نړیوالو اوبو کې د دوی د کښتیو مانورونو ته مزاحمت کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې هیواد دې پیښو ته د رسیدنې لپاره په یو مناسب ځواب غور کوي. او د ترکمنستان پلازمینه اشقابات مرکزی سټډیوم ته پرون سلګونه کسان د فوټبال سیالیو د لیدو لپاره ورغلي وو. دوی داسې وخت د فوټبال سیالۍ ته ناست وو چې په ټوله نړۍ کې به په ورزشي فعالیتونو او غونډو بندیز لګول شوی څو د کورونا وایرس د لا خپرېدو مخنیوی وشي. ترکمنستان یوه میاشت د فوټبال په کورنیو سیالیو کې دمه راوستې وه او پرون یې دا لوبې له سره پیل کړې. د ترکمنستان د سپورټ وزارت ویلي د فوټبال د موسمي سیالیو د بیا پیل پریکړې مینوال خوشحاله کړي دي. د هیواد تر اوسه هلته د کورونا وایرس د موجودیت په اړه اعتراف نه دی کړی، خو په اشقابات کې د امریکا سفارت ویلي که څوک په دې وایرس اخته هم وي حکومت یې نه افشا کوي.
لازدی رادیو غرمنی خبری مجله اوری قدر من اوریدون کو رسرا و سیورانده پا خبرونه که را پرونه او مرکی خبرو وباوری چه د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازی وایي هیله مند دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله به بین الافغاني خبرو ته لاره پرانیزي. په دې اړه د سیاسي چارو د یو کارپو نظر پوښتو، طالبانو د تخار ولایت په خاجاغار ولسوالۍ کې د سیمه ایزې اردو 19 سرتیري وژلې دي. په افغانستان کې د کورونا وایرس د اخته کسانو او په دې برخه کې د وروستیو اجراتو حال درکوو.
دیش مثبت پیښې ثبت شوې. زموږ مجموعي شمېره د مثبتو پیښو په ټول افغانستان کې 1026 ته رسیږي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د قرنطین له کبله له څو اونۍ اقتصادي او ټولنیزو فشارونو وروسته ځینې اروپایي هیوادونه د محدودیتونو د نرمولو په برخه کې احتیاطي ګامونه اخلي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې په یو تفصیلي مرکه کې د هیواد په ولایتونو او لرې پرتو سیمو کې د کرونا وایرس پر ضد د مبارزې وضعیت څېړو.
یوازې باید په کابل او هرات په مرکز یا د زونو په مرکز حساب ونه کړو. په طرفونو کې نه خدمات هلته صحیح دي چې تشخیص کړم په افغانستان کې پخوا هېڅ وجود نه لرلو.
راسره اوسئ د خبرونې په دوام کې او همداراز د دې خبري مجلې په اوږدو کې نور مطالب هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په افغانستان کې د ناتو د ملکی استازي نیکولاس کې د څرګندونو په اړه چې وایي د افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو خوشي کول به بین الافغاني خبرو ته یو ښه فرصت برابر کړي. دا راپور وروسته په خپرونه کې راځي، خو له هغه مخکې ورزو تخار ولایت ته. د تخار ولایت په خاجاغار ولسوالۍ کې د سیمه ایزې اردو 19 سرتیري د طالبانو په یوه حمله کې وژل شوي دي. په دې اړه د تفصیل لپاره د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان په مستقیمه اړیکه راسره دی. آریان صاحب، پیښه څه وخت شوې او څومره تلفات لري؟ د مړو او ټپیانو مجموعي شمېره؟
مننه ټاکل صاحب، لومړی خپل سلامونه تاسو ته او دغه راز د ازادۍ راډیو اورېدونکو ته وړاندې کوم. د خوجغار ولسوال محمد عمر عمری نن ازادۍ راډیو ته وویل چې تیره شپه ناوخته وسلوالو طالبانو د دغه ولسوالۍ د ښار اړوند د هواشناسي پر قرارګاه برید کړی او په نتیجه کې د سیمه ایزې اردو 19 تنه سرتیري وژل شوي او 15 تنه یې هم ټکان شوي دي. ښاغلی عمری زیاتوي چې سیمې ته د کومکي ځواکونو په رسېدو سره طالبان پر شا تمبول شوي دي او دا مهال د سیمې کنټرول د افغان ځواکونو په واک کې ده. خو نوموړی خبرداری ورکوي چې دغه ولسوالۍ د طالبانو د سقوط له ګواښ سره مخ ده. ولسوال همداراز وایي چې په وار وار دغه ولسوالۍ د خراب امنیتي وضعیت په اړه د تخار سیمو چارواکو ته راپور ورکړی، خو تر اوسه پورې د خوجغار ولسوالۍ امنیتي وضعیت ته رسېدنه نه ده شوې. هغه وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د هرې ورځې په تېرېدو سره امنیتي وضعیت پخ په خرابېدو ده. تکل صاحب، یو بل تم باید ووایي چې شل ورځې وړاندې هم په دغه ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو پر پوسو برید کړی او په نتیجه کې 14 تنه پولیس وژل شوي وو او 15 تنه هم ټپیان شوي وو، خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
بله آریان صاحب، دغه سیمه چې دا پیښه پکې شوې ده، د دې هغه د موقعیت او څرنګوالي په اړه چلته کوم کوم ځواکونه شته که لږ معلومات راکړي؟
تکل صاحب، د دا پیښه چې دا د هواشناسي تپېمه چې شوې ده، دغه تپه چې ده البته یا سیمه د امنیت قمندانې ته مخامخ ده. له دې نه وړاندې هم د خوجغار ولسوالۍ سیمه ایزو چارواکو او دغه راز د ولایتي شورا غړو ویلي چې وسلوال طالبان د خوجغار ښار په نږدې څنډه کې حضور لري، یعنی هر کله کولی شي چې ښار ته را داخله شي یا په ښار باندې برید وکړي. دوی وایي کله چې نښته کېږي، یعنې د سپوکو یعنې د کلشینکوف د وسلو غږ ته په ښار کې اورېدل کېږي.
څومره فاصله لري دغه سیمه د پیښې سیمه د خواجه غار د مرکز نه؟
یعنی دا به یو 15 کیلومتر یا 10 کیلومتر فاصله ولري، ډیره نږدې ده، یعنی ښار ته اړوند سیمه ده.
او تر اوسه پورې په دا دومره موده کې دا سیمه د دولتي ځواکونو په ولکه کې وکه داسې و چې یوازې یو مرکزي سیمه یا یوه پوسته د دولتي ځواکونو په ولکه کې وي او شاوخوا طالبان مسلط وي، څنګه کیسه و د دې ځای؟
ټکل صاحب، کوم معلومات چې موږ له سیمې څخه لرو او سیمې چارواکو ویلي ولایتي شورا موږ ته څرګندونې کړې دي، دغه فقط د ښار شاوخوا سیمې چې ټول د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي، یوازې ښار البته او د امنیت قمندانۍ ولسوالۍ د دولت په کنټرول کې ده، نور ټولې سیمې د خوږیاړو ولسوالۍ له د کندز له امام صاحب او له د شرشي سره
د رضیاته مننه. اجمل آریان، قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبریال و چې د تخار ولایت په خواجهغار ولسوالۍ کې د ملي اردو وخې د محلي ملي اردو یعنی سیمه ییز ملي اردو د 1900 سرتیرو د وژل کېدو په اړه راپور راکو. سیمه ییز ملي اردو یو نوی تشکیل دی، البته ډیر نوی هم نه دی، شاوخوا فکر کوم د دوه کلو شاوخوا مخکې دا تشکیل معرفي شو او د هیواد په ځینو سیمو کې روزنې وروسته د سرتیری ځای په ځای شول چې له طالبانو سره جګړو کې برخه واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی نیکولاس کی وایي د افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د خوشي کېدو بهیر به بین الافغاني خبرو ته ښه فرصت برابر کړي. خغلی کې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د سولې د پروسې هرکلی وکړ او پر ښکېلو خواوو یې غږ وکړ چې د کرونا وایروس د مخنیوي او د بشري خواخوږۍ له مخې د بندیان خوشي کړي. له بلې خوا د ولسمشر د لومړي مرستیال له دفتره یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې له طالبانو سره د اسیرو افغانانو لست تر اوسه حکومت ته نه دی سپارل شوی. په دې اړه نور جزئیات ډیوا نادر راکوي چې دا شیبه د کابل په سټډیو کې ده. بلې ډیوې،
مننه تکل صاحب. سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی د افغان سولې پروسې څخه د ملاتړ ترڅنګ تازه ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې طالبان او افغان حکومت باید ژر تر ژره له دوی سره بندي زندانیان خوشي کړي. خغلی نیکولاس کی په خپلو خبرو کې زیاته کړې چې د بندیانو خوشي کول د افغان دولت او طالبان ترمنځ موضوع ده، خو د بندیانو د خوشي کولو لړۍ چټکواله به د بین الافغاني خبرو له د پای لپاره ښه فرصت وي. افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د بندیانو خوشی کولو پریکړه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ موضوع ده، خو اوس کووید 19 ناروغي د انساني حقوقو لمخې یو خدلیل دی چې دا کسان خوشی شي. نو زه دواړو لوري حسوم ترسو د دواړو لورو لخوا د بندیانو د خوشی کولو لړۍ چټکه او بین الافغاني خبرو ته لار هواره شي. خغلی کې په زیاته کړې چې وست امریکا په مشرۍ د افغان سولې په برخه کې افغان دولت او طالبانو د خپل منځي سیاسي ستونزو د حل لپاره یو ښه فرصت پیدا کړی. د ولسمشرۍ ماڼۍ لومړی مرستیال دفتر یو سرچینه بیا وایي چې نو وخت نو وی د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې په هغو مواردو باید له سره غور وشي چې افغان دولت پکې ښکېل دی. د ولسمشرۍ ماڼۍ د لومړي مرستیال له دفتره ویل شوي چې طالبانو د هغو 15 طالب قمندانانو په خوشي کولو ټینګار کوي چې افغانستان کې په ډیرو لویو بریدونو کې یې لاس درلود. سرچینې په وینا د 15 کسانو کې یو کس د 1996 کال جوزا یا غبرګولي میاشت کې د المان سفارت په وړاندې د هغه برید جوړونکی و چې شاوخوا 150 کسان نو خپل ژوند له لاسه ورکړ. دا سرچینه وایي افغان دولت ته تر دې دمه طالبانو هغو بندیانو لیست هم نه دی سپارلی چې هغو د افغان دولت د کارکوونکو په نوم له ځانه سره اسیر نیولي. د دې سرچینې په وینا طالبانو له لوري د بندیانو خوشي کولو لړۍ هم د هغه لیست پر بنسټ نه روانه چې د افغان دولت لخوا طالبانو ته سپارل شوی. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې طالبانو افغان حکومت ته له دوی سره د افغان دولت اسیرو لیست سپارلی دی. د ښاغلي شاهین په وینا د افغان دولت لخوا د دولتي کارکوونکو کوم لیست چې طالبان ته سپارل شوی هغه بیا تر دې دمه نیمګړی دی. مننه تکل صاحب.
مننه له تاسو نه ډیوی قدرمن اوریدونکو و موریدل چې د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازی وایي د افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو خوشي کېدل و بین الافغاني خبرو ته ښه فرصت برابر کړي. یو شمیر شنون کې وایي که د زندانیانو د تبادلې له فرصت څخه ګټه پورته نشي نو وضعیت به د تیر په څیر بحران ته ولاړ شي. د غزنی پخوانی والی او شنونکی موسی خان اکبرزاده وایي په کار ده چې د جګړې دواړه لوري د زندانیانو د تبادلې بهیر شفاف کړي او په دې برخه کې خنډونه له منځه یوسي. خو آیا په دې برخه کې خنډونه هم شته؟ ښاغلی اکبرزاده له ډیوې نادر سره د مرکې په پیل کې پر همدې موضوع خبرې کړي.
زما په اند او په فکر باندې چې دا یو بهترین طلایي فرصت ده چې اوس د مذاکراتو دپاره آماده سوی ده که له دغه فرصت نه افغانان استفاده ونه کړي بیا به موږ ډېر په ځنګلي ډول باندې همدغسې شرایطو ته ورځو لکه اوس چې ورغلي یو. زه فکر کوم چې دواړه طرفونه که په دې حصه کې صداقت وښي او د بندیانو تبادله تیزه کړي دا به د بین الافغاني مذاکراتو دپاره ښه زمینه برابره کړي او بالاخره موږ به د شل کاله جنګ نه وروسته یو تلپاتې سولې خواته تللي یو. زه فکر کوم چې په دې کې د دواړو خواو نه پوره اخلاص پکار دی یو طرفه نه او دا څوک چې په بند او اسارت کې ورځې شپې تېري دا د خدای بندګان دي او زموږ او تاسو ورونه دي او په دې باندې هیڅ نه مرتب کېږي که د جنګ جبهې ته ځي نه د طالبانو جبهه په دې خلکو قوي کېږي او که افغان خواته راځي نه د فوز جبهه په دې خلکو باندې قوي کېږي. زه فکر کوم چې له اخلاص نه کار واخلي دې فرصت نه استفاده وکړي بیا داسې حالاتو ته تګ به ډېر مشکلي چې موږ ورسېږو.
اکبرزاده صاحب لکه څنګه چې په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي نیکولاس کی هم په دې باندې ټینګار کړی دی چې د دواړو لورو لخوا د بندیانو د خوشې کېدو لړۍ باید قوي شي، اما ستاسو په اند ولې د دواړو لورو لخوا د طالبانو او د دولت لخوا د بندیانو د خوشې کولو لړۍ ورو ده؟ دلیل به په څه کې وي؟
فکر کوم چې په بل باندې د امتیازاتو د اخیستلو خبره به وي چې هر څوک په دغه مذاکراتو کې دغه یو اله لاسته ورغلی ده چې دغه الانه استفاده کول هم فکر کوم چې په منطقي لحاظ باندې هم ضرور نه ده. یعنی انسان یوه وسیله او اله نه ګرځي چې د دواړه طرفه راشي او د دې نه د یوې فشار د الې په شکل باندې ورنه استفاده وکړي. بل دا ده چې دغه بندیان په دواړو طرفو باندې بوج دي، د دې اعاشه، د دې اباته، د دې ساتل او دواړه طرف افغانان دي. زه په دې فکر باندې یم چې که دواړه طرفونه دا خلاصېږي دا خلک بېرته د جنګ جبهې ته په هېڅ صورت باندې انشاءالله نه ځي. نو که یو په بل باندې همدغه د فشار اله ګرځي فکر کوم چې نه باید چې د انسان د فشار د علې شکل باندې استفاده وشي.
د ولسمشرۍ ماڼۍ د لومړي مرستیال له دفتره یو سرچینې موږ ته ویلي دي چې تر دې دمه طالبانو سره چې کوم بندیان دي د افغان دولت د هغو هیڅ لیست دوی ته نه دی ورکړل شوی چې دا بندیان موږ لرو، او د دې تر څنګ هغه لیست چې افغان دولت طالبانو ته سپارلی دی هغه په اساس بندیان نه خوشي کوي. خو د دې تر څنګ بیا سهیل شاهین وایي چې د افغان دولت لخوا ډېر په ځان باندې لیست ورکړل شوی او هغه هم نیمګړی دی. په دې وخت کې دغه سرګندونې د دواړو لورو لخوا څومره بین الافغاني مذاکراتو په وړاندې خنډ کې د شدید لپاره چې څومره چې دا پروسه د بندیانو د خوشی کولو پروسه ځنډیږي بین الافغاني مذاکراتو سره واټن هم ډیریږي.
فکر کوم چې افغان ملت یو ډیر عظیم او لوی ملت، نه ټول افغانستان حکومت او نه ټول افغانستان طالب ده. دا دواړه طرفونه د دې ملک یو ډیره کمه سیاسي تشکیلوي. زما په ان باندې بهتره او ښه به دا وي چې دوی په دې ملت باندې دواړه طرفه ورحمېږي، د مذاکراتو دغه ښه چانس چې میسر سوی د دې نه په ښه ډول باندې استفاده وکړي. زما خو خپل هم دغه نظر ده چې دواړه طرفه دې خلاص وکړي، ټول بندیانې په یو وار باندې خلاص کړي.
د غزنی پخوانی والی او د چارو شنونکی موسی خان اکبرزاده و چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې د بندیانو د خوشي کېدو پر بهیر خبرې کولې. او سم قدر منو اوریدونکو اقتصادي خبرونه واوري چې خاطر پردیس چمتو کړي.
د افغانستان د مالی وزارت له ترانسپورت وزارت سره د ترانسپورتي محصولاتو بارچلانې د خدمتونو هوکړه لاسلیک کړه. د مالی وزارت وین شمروز خان مسجدین آزادی راډیو ته ویل چې د دغې هوکړې پر بنسټ به په بندرونو کې د ترانسپورتي خدمتونو فیس په فزیکي ډول نه بلکې د مالی وزارت د سکواډ سیستم په وسیله جمع کیږي. د یوې وروسته به دغه پیسې د خزانو د عمومي ریاست له لارې ترانسپورت وزارت ته انتقالیږي. د ښاغلي مسجدي په خبره د دې هوکړې پر بنسټ به د ترانسپورت خدمتونو د مالیاتو په راټولولو کې اسانتیاوې رامنځته او د سات مخه به هم ونیول شي. د افغانستان د چرګانو ساتونکو ملي ټولنه وایي هغوی د چرګانو غوښو ته د خلکو د لاسرسي او اسانتیاو په هدف د دغه محصولاتو ځانګړی مرکز پرانیستی دی. د دې ټولنې یو غړي انصر الله بختیانی نن ازادي راډیو ته وویل دغه مرکز د څلورمې حوزې مخامخ د هغوی د پلورلو په کوڅه کې موقعیت لري. یوه دانه هګۍ پکې په اته او د چرګانو یو کیلو غوښه پکې 160 افغانۍ پلورل کیږي. ښاغلی بختیانی وایي که دغه مرکز د خلکو اړتیاوې پوره نه شو کړی نو دوی پرېکړه کړې چې د کابل په بېلابېلو سیمو کې دوه یا درې ورته نور مرکزونه هم پرانیزي. دوی وایي قرنطین او په فارمونو کې د لومړنیو موادو کمښت لامل شوی چې په بازارونو کې د چرګانو د هګیو او غوښو بیې لوړې شي. دا په داسې حال کې ده چې د پلازمینې کابل په ګډون په زیات شمېر ولایتونو کې د قرنطین له امله د لومړنیو خوراکي توکو بیې لوړې شوې او آن داسې راپورونه هم ورکړل شوي دي چې په یو شمېر سیمو کې د یوې هګۍ بیه 14 افغانۍ ته پورته شوې ده.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایرس 13 نوې پیښې ثبت کړي دي. له دې سره په هیواد کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 1,26 ته لوړ شو. همداراز د روغتیا وزارت وایي چې 110 کسه طبي پرسونل هم په دې ناروغۍ اخته شوي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره ناجیه ساپۍ دا شیبه د کابل له سټوډیو راسره ده. بله ناجیه.
ډېره مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس 13 مثبتې پیښې ثبت شوې چې د دې پیښو په ثبت سره په دغه هیواد کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر 1,26 ته ورسېده. د دې وزارت ویان وحیدالله مایار سات مخکې په خبري کانفرنس کې په دې اړه وویل
په تیرو 24 ساعتو کې 13 مثبتې پیښې په ټول افغانستان کې ثبت شوې چې د هغې جملې نه په کابل کې 15، هرات کې 6، لغمان کې 4، کونړ 4 او په ننګرهار ولایت کې هم یوه پیښه ثبت شوه چې په دې 13 مثبتو پیښو سره زموږ مجموعي شمېره د مثبتو پیښو په ټول افغانستان کې 1,26 ته رسیږي.
خغلی مایار وایي د کورونا پیښو له پیل څخه تر اوسه 1,10 طبي پرسونل هم په کورونا ویروس اخته شوي چې 90 تنه یې مېرمنې دي. په افغانستان کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو په ډېرېدو سره کابل کې ګرزبندیز هم سخت شوی. د کابل ښار په بېلابېلو برخو کې د تګ راتګ لارې تړل شوي خو یو شمېر اوسیدونکي لا هم دغه ګرزبندیز نه مراتوي او اکثره راوځي او ورځني چارې مختوړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم خبرداري ورکړی چې هغه کسان به ونیسي چې ګرزبندیز نه مراتوي. بلې تکل صاحب
ډېره زیاته مننه ناجیه ساپۍ. قدرمن اوریدونکو د افغانستان د روغتیا وزارت د ویان د نننیو څرګندونو په اړه جزئیات مو اوریدل چې وایي په هیواد کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ټوله شمېره 1,26 ته لوړه شوې ده. نن 13 نوې مثبتې پیښې ثبت شوي او همداراز 110 تنه طبي پرسنل هم په کورونا وایرس اخته شوی دی. تاسو باید له کرونا وایرس سره احتیاط وکئ او ډېرې جدي ونیسئ. د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا وایرس عمده نښې تبه، ټوخی او د سا بندېدل دي.
په یاد وساتئ چې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره باید د ورځې 2 ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ او هر ځل چې لاس مینځئ نو په یاد وساتئ چې لږ تر لږه د 40 یا 30 یا 40 ثانیو لپاره حتی تر 1 دقیقې پورې څومره چې دا وخت زیاتیږي هغومره اغیز زیاتیږي. صابون په خپلو لاسونو او د خپلو لاسونو په مختلفو برخو باندې ومخی او پریږدئ چې تر یوې دقیقې پورې پاتې شي. په دې ډول تاسو کولی شئ چې د کورونا وایرس مخه ونیسئ. ورځو نړیوالو مسایلو ته. د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د قرنطین له څو اونۍ ټولنیزو او اقتصادي فشارونو وروسته یو شمیر اروپایي هیوادونه د دې محدودیتونو د کمولو په برخه کې احتیاطي ګامونه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې په اروپا کې د دې ناروغۍ له کبله د مړو شمیر نږدې 100,000 کسانو ته رسېدلی دی. په دې لړ کې جرمني چې د اروپا لوی اقتصادي قدرت دی نن په پام کې لري چې یو څه محدودیتونه کم کړي. ځینو نورو کوچنیو اروپایي هیوادونو هم د کورونا وایرس له کبله د بندیزونو کمیدو ته مخه کړې ده. د موضوع جزئیات د اجمل اند په راپور کې واورئ.
جرمني نن په دې هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د لګولي قرنطین د ځینو محدودیتونو کمول پیلوي او وړو او متوسطو مغازو ته د پرانیستو اجازه ورکوي، خو د خلکو ترمنځ د یو بل څخه د واټن ساتل او په ځینو ایالاتونو کې په عامه ترانسپورت او دوکانونو کې د ماسک اغوستلو محدودیت به دوام ولري. همدارنګه به د جرمني په ځینو ایالتونو کې د ښوونځیو او زده کوونکو ازموینې په تدریجي توګه پیل شي. په جرمني کې تر اوسه په کرونا وایرس د 122,300 کسانو اخته کېدل تایید شوي. له دې ډلې 4,415 مړه شوي. د مړینو دا کچه د یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو لکه اسپانیا، ایټالیا، فرانسې او برتانیې په پرتله کمه ده، چیرې چې د کرونا وایرس له کبله د مړینو اندازه لوړه وه. ویل کېږي چې په جرمني کې په خلکو کې د کرونا وایرس د خپرېدو د زنځیري کړیو دقیق څارل، په پراخه توګه د کرونا ټسټونه او پیاوړی روغتیایي سیستم د دې سبب شو چې په دې هیواد کې د کرونا وایرس له کبله د مړینو اندازه د نورو اروپایي هیوادونو په مقایسه راکمه کړي. پر دې سربیره د دې هیواد د روغتیا وزیر د محدودیتونو تر کمولو مخکې ویلي چې د خلکو ترمنځ له یو بل څخه د ټولنیز واټن ساتل به ښایي د څو میاشتو لپاره دوام وکړي تر هغې چې د کرونا وایرس پر ضد واکسین نوي جوړ شوی. د برلین دا پلان چې خپل اقتصاد او ټولنیز ژوند بیرته پرانیزي له نږدې څارل کېږي، څو وکتل شي چې د یو بل څخه د واټن ساتلو، د یو بل سره د تماس تعقیب او د قرنطین دا ترکیب د کرونا وایرس د چټک خپرېدو او زیاتېدونکو مړینو چې په نورو اروپایي هیوادونو کې لیدل شوي مخه نیولی شي او کنه. د اروپا په یو شمېر نورو وړو هیوادونو لکه سویس، ډنمارک او فنلینډ کې ټولو د دوکانونو او ښوونځیو پرانیستل پیل کړي. په بلجیم، یونان او پرتګال کې چارواکو ویلي دوی په یو داسې پلان کار کوي چې تر مې میاشتې پورې کاروبارونه بیرته پرانیزي. په چک جمهوریت کې هم واړه دوکانونه او مغازې پرانیستل شوي. په داسې حال کې چې په اروپا کې په عمومي اقتصادي وده کې د کمی تمه کېږي او بیکاري ښایي په دې کال کې دوه برابره شي، هیوادونه هڅه کوي چې د عامې روغتیا او اقتصاد ترمنځ یو توازن رامنځته کړي. په اسپانیا، ایټالیا، برتانیا او فرانسه کې د کرونا وایرس له کبله تر ټولو زیاتې مړینې ثبت شوې چې په اروپا کې پر دې وایرس د 90,000 ثبت شوو مړینو شاوخوا 70,000 په همدې هیوادونو کې دي، خو اوس په دې هیوادونو کې هم مړینې په کمېدو دي یا لږ تر لږه د زیاتېدو په حال کې نه دي. هسپانیا وروسته له هغې چې تېره اونۍ ځینې کارګرانو ته اجازه ورکړه چې دندو ته ستانه شي، ویلي ماشومانو ته به د اپریل 20 اجازه ورکړي چې له کورونو ووځي. په ایټالیا کې هم حکومت په داسې حال کې چې روم د سیمه ییزو ادارو تر فشار لاندې دی د یو شمېر وړو دوکانونو پرانیستل پیل کړي. د فرانسې صدر اعظم بیا د یک شنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې باید له دې وایرس سره ژوند کول زده کړي. دا هیواد هم د مې 18 نیټې د قرنطین محدودیتونه کموي. د فرانسې صدر اعظم ایډوارډ فیلیپ وویل زموږ ژوند به د مې 18 نیټې وروسته هسې نه وي چې وو او ښایي دا ډېر وخت دوام وکړي. په امریکا کې هم د کاروبارونو د بیا پرانیستو لپاره پر ولسمشر ټرمپ او ایالتي والینو فشارونه زیات شوي. د شنبې او یک شنبې په ورځو په زرګونو محافظه کارانو په څو ایالتونو کې لاریونونه وکړل او په کور کې د پاتې کېدو پر اصول او زیاتېدونکو اقتصادي ستونزو اعتراضونه لرل. ولسمشر ټرمپ ویلي خلک غواړي چې بیرته کار ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د اپریل 18 نیټې د کرونا وایرس له کبله د مړینو شمېر دوه برابره شوی او د یک شنبې تر ورځې پورې له 40,000 کسانو واوښت.
اوس هم هغه پیغامونه چې تاسو د اس ام اس په 813 شمېره ازادي راډیو ته راستولی دي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ نه لیکي کورونا وایرس جدي ونسئ ځکه چې د انسانانو لپاره لوی خطر دی. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکي په هلمند کې اوس هم غونډې او نور مراسم په سالونونو کې ترسره کیږي او که دا حالت روان وي لوی ناورین به رامنځته شي. واسیولا عبدالرحیم زای د لغمان له قرغیو ولسوالۍ نه لیکي په افغانستان کې قرنطین د غریبو د وژنې په معنا ده. په لغمان کې تر اوسه یوې غریبې کورنۍ سره مرسته نه ده شوې. او جعفری لیکي د روغتیا وزارت د قرنطین شویو غریبانو ورځني ژوند ته جدي پاملرنه وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په یوه تفصیلي مرکه کې د هیواد په ولایتونو او لرې پرتو سیمو کې د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې وضعیت ته کتنه کوو. خو له هغه مخکې فریبا ظاهر په سټوډیو کې ده، د خبرونو لنډیز اوروي.
افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کې وایي چې د افغان دولت او طالبانو لخوا د بندیان خوشی کول به بین الافغاني خبرو د پیل لپاره ښه فرصت وي. نیکولاس کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان سولې پروسه هرکلی کړی او لشکې لخوا وایي غوښتي چې د کووید 19 ناروغي مخنیوي او د انساني حقونو له مخې زندانیان خوشی کړي. په ورته وخت کې بیا د ولسمشر د لمړي مرستیال له دفتره یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو تر دې دمه دوی ته له طالبانو سره د اسیرو افغانانو لست نه دی سپارلی. د افغانستان د امروختیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس دیش مثبت پیښې ثبت شوې دي. له دې سره په افغانستان کې د کورونا د مثبت پیښې شمیر 1,600 ته ورسید. همدارنګه 110 طبي پرسونل هم په کورونا وایرس اخته شوی دی. د جوزجان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د خماب ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول سوی ولسوال او د هغه دیارلس ملګري وژل سوي او لس نور طالبان ټپیان دي. د جوزجان ولایت مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي وسلوالو طالبانو ته دا مرګ ژوبله د افغان پوځیانو په هغو ګډو عملیاتو کې اوښتي چې د یکشنبې په ورځ په خماب ولسوالۍ کې ترسره کړل. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د ایران سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو امریکا تورن کړی چې په خلیج فارس کې د کښتیو د وروستۍ پیښې په اړه ناسم معلومات ورکړي. په امریکا دا تور وروسته لاغله ګوال کیږي. واشنگتن ویلي ایرانی پوځي کشتی په فارس خلیج کې د امریکا پوځي کشتی ته مزاحمت کوي.
زموږ غاګل ازادي رادیو او قدر منوریدونکو، شیبه وروسته هغه ځنګړي مرکه چې ما تاسو ته یادونه وکړه چې د کورونا وضعیت پکې چېرل شوې د افغانستان په لری پراتو ولایتونو او کلیو کې دا پروګرام پیلېږي. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور په پکتیا کې د 180 میلیون افغانیو په ارزښت د ترکاری او میوو لپاره د سړو خونو د کمپلیکس د جوړولو چارې پیل شوې. سیمه ییز چارواکي وایي دا کمپلیکس به د 1500 ټنه سبزیو او میوو د ذخیره کولو توان ولري. نور جزئیات احسان آریان اوروي.
د پکتیا د مرکز ګردیز اړوند په چشمه مارانو سیمه کې د میوو او سبزیو لپاره د عصري سړو خونو د لومړني کمپلیکس د جوړېدو چارې پیل شوې چې 180 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي او چارې به یې په یو نیم کال کې بشپړې شي. د پکتیا والي شمیم خان کټه وزی وایي
په همدغه سبخانه کې به لږ تر لږه 1500 ټنه میوجات او زموږ نور هغه توکي چې سبخانې ته ضرورت لري هغه به ځای په ځای کېږي. دا یو ډول د پروسس مرکز هم ده، بسته بندي کېږي به هم دلته پاکیزې به هم او بازار ته به وړاندې کېږي. لګښت یې 180 میلیونه افغانۍ داسې.
د پکتیا والی وایي چې د سړو خونو دغه کمپلیکس به په 3000 متره مربع ځمکه کې جوړیږي چې په یو وخت کې به د 1500 ټنه میوو او سبزیو د ذخیره کولو ظرفیت ولري. د پکتیا د کرنې رئیس محمدین مومند وایي چې دغه کمپلیکس په جوړېدو سره به په پکتیا کې د سبزیو او میوو له ضایع کېدو مخنیوی وشي. له بلې خوا د پکتیا یو شمېر بزګران او بغلرونکي د دې سړې خونې په جوړېدو خوښ دي او وایي چې له دې وړاندې د دا ډول خونو د نشتوالي له امله یې سبزي او میوه خرابېده چې له مجبورۍ به یې په ټیټ قیمت پلورلې. دوی وایي
ګل محمد زکه سي څومره حاصلات سي دغه د پکتیا دي د ډیر بي جايزي کله سي کوم حاصلات بي جايزي هغه باید دغه زرخاني تراسي ول دینه بیرته تولید سن دي له وجه نه موږ دې ته ډیر خوشبيني او ډیر خوشحال
دي. موږ حاصلات حسن هغه می واجد په ډیر ارزان قیمت باندې او دغه نه ډیر په لوړ قیمت باندې برته په موږ باندې دلته پلورل کېده. نو دا موږ لپاره ډیر په ګټه ده چې دلته وساتل شي او خپل حاصلات نه په ډیر موقع او وخت باندې او په خپله
مالي. په پکتیا کې دغه سړخونه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې د ملي پراختیا شرکت له لارې به د هیواد په 12 ولایتونو کې ورته سړخونه جوړې کړي.
کورونا هغه ناروغي چې نړۍ له یو ګواښ سره مخامخ کړي، افغانستان هم له دې ناروغۍ په امن کې نه دی. تر دمګړی پرې په افغانستان کې لا تاسو ور ډیر داسې کیسونه شته چې په کورونا اخته دي. په افغانستان کې د دین اروغې لپاره یو شمیر کسان مړ شوي هم دي. د افغانستان د امیرختیا وزارت وایي دوی د کورونا وایرس د مبارزې لپاره بشپړ پلان لري. د افغانستان حکومت هم د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره 6.8 میلیارد افغانۍ د خپل ملي بودیجې څخه تخصیص کړي او له کورونا سره د مبارزې لپاره د خپل والیانو همدارنګ نورو چارواکو په واک کې ورکړي سو د دین اروغې د مخنیوي لپاره ترګه واخلي. خو مهمه پوښتنه آیا د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په لری پرتو سیمو کې څه شوي دي؟ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د لری پرتو سیمو لپاره هم یو شمیر پلانونه په نظر کې نیولي سو وشي کولای د کورونا وایرس په لری پرتو سیمو کې هم مهار کړي. تر ډیره پورې اوس مهال د کورونا وایرس پیښې د افغانستان په لویو ښارونو کې را مطرح شوې دي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له یو شمیر لری پرتو سیمو هم داسې کیسونه ورته راغلي چې په کورونا مشکوک او یا هم منفي راختلي دي. درنو اوریدونکو، نن په خبرونه کې تر ډیره پورې په لری ولایتونو کې د کورونا وایرس سره د مبارزې پر لارو چارو باندې سره خبرې کوو. همدا ډول د عامې روغتیا وزارت باید څه وکړي چې لږ تر لږه په لری پرتو سیمو کې هم د کورونا وایرس د مبارزې لپاره ګټور ګامونه پورته شي. را سره په دغه خبرونه کې د ختیځ د عامې روغتیا ټولنې مشر ډاکټر صاحب سید حبیب اروال چې د افغانستان د تخصص په برخه کې او د دې ترخواي د ځنیو روغتیايي سکتورونو لپاره د بیلابیلو پلانونو او پروګرامونو د جوړونې په برخه کې کار کړي، د دې ترخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پوستا جوړونې په برخه کې، یعنی هغه وړو کلینیکونو په برخه کې چې په لری پرتو سیمو کې جوړ شوي دي، د دې بنسټ ایښودون کړي. خبرونه کې را سره ملما دی او په یو شمېر مهمو موضوعاتو به وسره خبرې اترې کوو. ډاکټر صاحب خرغلاس، خبرونه ته زه غواړم لومړی پوښتنه مو سره وکړم. خرغلاس ډاکټر صاحب، زما لومړی پوښتنه هم دا چې کورونا وایرس دم غړي د افغانستان څو ولایتونو ته رسیدلی او په څومره ولایتونو کې حداقل د دې پیښو احتمالات پیدا شوي یا مثبت او په ځینو نورو کې څومره د ویرې احساس شته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د کورونا وایرس یا دغه وبا چې ټوله نړۍ کې خپره شوې ده، افغانستان متاسفانه تر خپل اغیز لاندې راوسته، دلته خپره شوې ده. دا اوس د افغانستان په د ورسته معلومات په اساس یو د ولایت کې د خبره شوې ده، یعنی ډیر کم هغه بعضي ولایتونه دي چې هغه ته هم متاسفانه لکه څنګه چې هر ورځ یو ولایت دوه ولایت زیاتیږي، نو د افغانستان په ډیر ولایتو کې شیوع پیدا کړي. او په څو ولایتونو کې خصوصا په کابل مرکز افغانستان کې، پایتخت افغانستان، هرات او کندهار کې ډیر زیات کیسونه دي پیدا شوي دي. غالبا چې دی یو تاثیر او یو علت دا وي چې خلک چې د باندې د ایران او پاکستان نه را داخل شو افغانستان ته، په ډېر زیات تعداد کې په یو دم دا د دې تاثیر و چې دا کیسونه په ټول افغانستان کې خپاره شوي. همدا اوس موږ د طبابت د لحاظه دا سنجوو او فکر کوو چې د دغه پیدا شوو تعداد نه به څو چند نور کیسونه په افغانستان کې زیات وي، ځکه کله چې اپیدمي پیدا کېږي دا فکر حتما ورسره موجود وي او دا حتمی وي. نو متاسفانه چې دا حالات موږ په اوس ورځو کې ښه نه وینو، او امیدوار یو چې خدای پاک موږ ته دا توان راکړي، یعنې د افغانستان خلکو ته، چې دغه وبا نه ځان وساتي.
ډاکټر صاحب، تر ډیره پورې کوم کیسونه چې راځي حد اقلا یا چې مخامخ کیږي ورسره سړی لیدل کیږي چې هغه د مرکزونو د ولایتونو کې شته دی، نه لري پرتو سیمو کې، دلیل څه شي کېدای شي چې یوازې د ولایتونو مرکزونو پورې دغه وایروس وایم چې تر یو حده پورې محدود او یا هم محدود نه، ولې په ښارونو کې تر ډیره پورې پاتې شوی دی نه لري پرتو سیمو ته تللی؟
دا خبره به دوا دلیل ولري. یو خدا دا چې دا دلیل داسې دی چې په مرکزونو کې تقریبا دا امکانات شته چې د تشخیص لپاره هغه خپل سمپلونه ولیږي او تشخیص یې وشي، نو ځکه په ښارونو کې په کابل کې، هرات، کندهار، نور ځایونو کې زیات اعلانیږي، او د اطراف خلک بیچارهګان په ولسوالیو دغه کې شاید دي د هغوی ته زمونږ رسیدګي او د هغوی دغسې ځایونو ته رسیدګي کمه وي. یو دلیل دا ده. دویم دلیل دا هم کېدای شي چې هغه خلک چې زیات بهر نه راغلي هغوی زیات په ښارونو کې میشتي، په هرات کې وو، کابل کې وو، کندهار کې دي، نو او دریم دلیل دا ده چې خاریات کې متاسفانه ګڼه ګوڼه نسبت اطراف ته زیاته ده. نو دغه څو دلیل کېدای شي چې د اطراف نه نسبت خاریاتو یا مرکزونو د ولایت کې د کیسونو د پیدا کېدلو اعلان زیات شي.
یو مسله ډاکټر صاحب په لریو پرتو سیمو کې هغه د عامه پوهاوي بحث چې هم تاسو ورته اشاره وکړه او تر خوای هلته بیا د خدماتو لاسرسی یا ارزه خدمات چې ورته هغه هم مطرح دی. نو کورونا سره د مبارزې یو برخه آیا دا هم کېدلی شي چې څه ډولو شو کولی لری پرتو سیمو کې خدمات وړاندې کړو هغه په صحیح ډول باندې تر څو دغه وایروس چې له ښارونو حد اخلا بیا لری پرتو سیمو ته یا کلیو ته انتقال نشي؟
ګوره دا یو خبره موږ بار بار کړی یعنی د ډاکټر پدانی بیا کوم چې د کورونا وایرس اصلا کوم مالجه تداوی نه لري، درمل نه لري. د دې یوازنې او خلار وقایا یا مخنیوی چې د دې وایرس د مخنیوي لپاره موږ تر خپل هدف پورې د حکومت مختلفو څانګو د اته د دعوت حج اوقافو ارشاد حج اوقافو وزارت عامه روغتیا وزارت معرف وزارت نورو ټولو په ګډه باندې کار وکړي او تاسو رسنۍ په دې کې ډېر مهم کار وکړي، ډېر همکاري وکړه د خلکو د پاره دا پیغامونه ورسوي. او دویمه خبره دا ده چې دې کې په اطرافونو کې د نسبتا د خلکو د پوهاوي د لوړوالي لپاره هغه چې تلویزیون مثلا رادیوګانو به هم کم خلک اغوي اوري، نو دغه څه مشکلات او کمبوتات او د خدماتو ګورې یو څه واقعیتونه باید سترګې پکې نه کړو. همدا اوس موږ متاسفانه یوازې باید په کابل او هرات په مرکز د زونو په مرکز حساب ونه کړو. دلته به څه خدمات وي خو دې معنا دا ده چې په اطرافونو کې نه خدمات هلته صحیح دي د تشخیص دي دغه وایرس لپاره چې اصلا په افغانستان کې پخوا هېڅ وجود نه لرلو. دا مشته او څه مشکل دا ده چې خلک هم دوه دلیل لري چې خلک یو خو خپله داسې فکر کوي متاسفانه داسې یو غلط فکر پیدا شوی دی چې ونه وایي چې دا کورونا ده ځکه چې دی بیا جنازه نه کېږي. دا غلط خبر ده او د دې د دغه غلط فکر په اساس باندې چې مریض پټوي او مریض خپل ژوند له لاسه ورکوي مخکې دې نه چې هغه سمپل واخلي او تشخیص یې وشي. آته تاسو په دې رساو کې د کابل خاص تر دې تاسو کې د خلکو او ولیدل نو دا څه د لایل دي چې په مرکزونو کې دغه د کیسونو تعداد دا زیات اعلان دی او فاطراف کې تا
د دې څه بوستر دی را پوری په لری پرتو سیمو کې دا هو پلان پر اساس باندې چې حکومت سره شته دی یا هم تاسو دی او طبيب په توګه باندې چې اندېښنه لري په دې برخه کې فکر کوي چې د دروسته چې د لری پرتو سیمو لپاره په همدې ډول باندې چې دغه مخ ته رواني ولاړ شي کنه هدا قلم د پلانونو په بدلی دوه باندې فکر وشي د خدماتو د رای کولو د خبهیر د لپاره هم دا قلم د احتمالونو د پر مطرح کولو سره او بیا دغه د حل د لپاره د پلان په وځ کولو سره مخ ته ولاړ شي.
ځوان چې په پلانونو کې مشکلات شته او غته خبره رښتیا دي برنامه او د پلانونو دا د شک نشته چې د افغانستان اسلامي حکومت د قرنطین په مسله کې ډېره همکاري مرسته وکړه نسبتا د خلکو نه. په ډېرو ځایو کې قرنطین وضع شو او خلکو ګرځېدو راګرځېدو باندې بندیز ولګېد چې دا ډېره غټه ګټه یې ورسوله او رسوي. خو د خلکو د آګاهۍ د لوړوالي لپاره علما کرام د معرف وزارت نور ټولو ارګانونو همکاري وکړه. خو د عامه روغتیا په وزارت په پلانولو کې یا د دوی په دغه کې خپل هلې ځلې وکړې خو مشکلات به په دې موجود و چې تاسو دا نن به م اورېدلي چې درې مینان په یو دم باندې د دې وزارت ایسته کېږي او په یوځ باندې درې نور کسان تعینېږي. نو دا معنا ده چې یعنی دې کې یو څه ته نظر ته به ضرورت وي. امیدوار یو چې خدای وکړي چې در نوې برنامه او پلان کې داسې نظر وشي چې هغه وخت هم د دې د دغه مهلک او خطرناک مرض د نه د مهار کول لپاره ګټور وي.
یو عام پوهاوی تر ډیره پورې محدود کیږي په هغه رسمي نظریاتو باندې چې سړی وړاندې کوي. که زه بیخي په ساده ټکو باندې ووایم، هغه اعلانات چې رسنۍ خپرې، شاید یو شمېر خلک یا ځینې داسې خلک هم واوسي چې دغه څخه په هغه کومه محتوا یې چې په اخیستو کې پاتې راشي. د دې لپاره چې دغه اعلانات یا دغه عام پوهاوی ډیر ساده شي، او که زه بیخي داسې ووایم چې په کور کې یو مېرمن چې د نغري په نغري ته ناسته ده، مړۍ پخې، یا یو بابا چې په پټي کې ناست دی کر کوي، هغه ته په ډېره اسانه ډول باندې ور ورسول شي، او د کورونا د پېژندنې په اړه د ځان ساتنې لپاره هغه وپوهول شي. دغسې څه ډول یو پروګرام باید په نظر کې ونیول شي، او د دغسې د پیغامونو د رامنځته کولو دپاره څه خلاره رامخته کولی شو، او یا ښه پیغام وړاندې کولی شو؟
دا کار ډېر په سادګۍ باندې ډېر شو کېږي. هم د بېلګې په توګه موږ ډېر مخکې، حتی زه خپله د دې پروګرام رهبري ما کوله، چې په ټول افغانستان کې موږ په ټولو کلو کې تقریبا 1000 روغتیایي رضاکاران روزلي دي. دا هم د همدغه ورځ دپاره روزلي وه چې دوی که دغسې ورځې راځي، دا پیغامونه باید دوی کلي په کلي خلکو ته ورسوي. متاسفانه چې د دغې لښکر نه صحیح کار وانخیستل شو. دوهمه خبره دا ده چې علما کرام الحمدلله په کلو ولسونو کې شته، د دوی نه تر اوسه چې د وزارت د حج اوقافو ارشاد نوم سره، یعنې د تبابت د کورنۍ سره مرسته کړې، خپل مسؤلیت ادا کړی، د هغوی په واسطه د کلي سپین ږیري او ځوان او ټولو خلکو ته دا پیغامونه رسېدلی شي او رسېږي تر هېواده. او د دې په خوا کې نور هغه چینلونه چې موجود دي، د هغوی سره په همکارۍ کې او د هغوی سره په مرسته په خپله په ټولنه کې دا کار ښه کېدای شي او ښه کېږي. خو اوس اوس هم د رسنیو د برکته تقریبا ډېر خلک زموږ پیغامونه اخیستي، خو اوس هم لا کم دي، خصوصا لرې پرتو سیمو ته. او خدای دې نه کړي، خدای مکه که دا مرض کلو ولسونو ته ورسېږي، نو هلته چون د هغوی پوهاوی دې لپاره کافي نه دی، ډېر مشکلات او ډېر فاجعه مې زرتار.
ډاکټر صاحب، تاسې به هم اورېدلي اوسي که یو چا سره مخامخ شی په یو سیمه کې، او حتی ویډیوګانې هم راغلي دي په رسنیو کې، خبرې شوې دي ټولنیزو رسنیو کې، البته په ځانګړي ډول باندې، هغه له تاسې نه وپوښتي یا چې تاسې ورته ووایئ چې کرونا ډېر جدي مرض دی، ځان ته وساته، هغه ته وایي څوک ترې مړ شوی، راسه ما ته یې ثبوت راکړه، یوه مسله ته وایي. او بله مسله که درته دا راپېښه کړي چې اجل یا مړینه دا د الله تعالی د خوانه د یو انسان لپاره لیکلې به مسله ده، او په هماغه نیټه چې ورته وخت ګمارل شوی او یا یې لیکل شوی او مړ کېږي یا له منځه ځي، حتی اقلا د دغه مفکورو سره د مبارزې ابتدا خو درسته خبره ده چې دا د الله د خوانه، البته هغه مسئله چې د انسان په تقدیر کې لیکل شوی نه بدلیدونکي ده، خو د دې په خاطر باندې چې حتی اقلا کورونا یو خیالي فکر نه راوباسو عملی دنیا ته، او خلکو ته وایي چې یو څه شته چې هغه اندېښمنوونکي ده، هغه وژونکي ده، او هغه ستونزه ده، د دغې کار لپاره د تبابت له اړخه نه څه وشي، او حتی اقلا د عامه پوهاوي له ادرسه.
زه فکر کوم چې تبابت او نور پو کسان ټول په دې کې مسؤلیت لري، د خلکو د اذهانو د روښانه کولو لپاره. خو زه دا وایم چې که په دغه وخت کې چې ټوله دنیا یا ټول پټی وخور، یعنې په ټوله نړۍ کې په میلیونو ته 2 میلیونه د دې د مړو تعداد واوښت، د ډېر رسېدلو ملکونو کې، او په افغانستان کې دا اوس چې موږ اعلانوو چې 1000 کس 1000 ته مړي ورسېد، 2000 ته ورسېد، نو دا د خپله د خپلو کې نه دي، د دې اسناد موجود دي، د دې دلایل موجود دي. او حتی په کلو ولسونو کې موږ بعض ځایونو کې تاسو موږ پرون د سروبي د خلکو نه دا واورېده د رسنیو د لارې نه، چې هلته ډېر خلک چې خپل پټ ساتلي دي، مړه شوي دي، اوس پوهېږي چې دا نه کورونا ده. نو د دغې کې خوشک کول دا او دویمه خبره چې ګوره، که څوک چې د اسلام د عقیدې لحاظ په لومړي وختونو کې به دا خبرې کړې، اوس انشاءالله دا مولما ورسره خبرې کړې، هغه دلایل آیات او حدیث خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وبا د پیدا کېدو چې ځای نه د خلکو تک راتګ معنی کړی، نو ولې دا خبره ووایي چې موږ ته نه، یعنې خدای پاک تا ته عقل درکړ، او د هغه عقل په اساس باندې به د دې مرګ نه کومې لارې چارې
ډاکټر صاحب ډیر کله دا د وقایوي مسالو ته اشاره شوې ده، وقایه مطرح شوې پر رسنیو کې ډیر خلک ورسره پوهې دي چې څوک حد اقل د دې په خاطر باندې لاسونه ومینځي، هغه ویټامین سي ډیر زیات واخلي، لمر ته کله کله کینی ته ډیر وخت لپاره حد اقل کورونو کې پاتې شي چې د کورونا نه البته وژغورل شي یا پاتې شي، خو هیڅکله په دې باندې بحث ونه شو. هغه کسان چې کورونا ونیسي یا د کورونا ناروغۍ باندې اخته شي بیا رغیږي، د هغوی سره باید څه ډول برخورد وشي، هغوی څه ډول کار وکړي، د ټولنې سره څه ډول بیرته اړیکې سره ونیسي، او په ټولنه کې تر ډېره پورې یو ډول منفي فکر هم د دغه کسانو په اړه باندې ایجادېږي. د دې فکر د محوه کولو دپاره اړتیا نه ده فکر کوئ چې حد اقل له دینه وروسته یو بحث دا شي چې له کورونا نه وروسته هغه کسان چې پرې اخته شوي اوسي هغوی څه وکړي.
هغه ټول یا اکثریت طبي مسؤلینو چې اشتباه شوې ده موږ ورته متوجه شوي یو. یو دا دی چې موږ زیات تبلیغ دا کولو وختو کې چې په دې باندې هغه کسان چې عمرونه زیات دي هغه په دې اخته کېږي، نو هغه عمرونه چې زیات و هغه رخصت هم کړی شو، هغوی لږ احتیاط هم کار واخیست، ځوانان لږ د بې ځایه حضور نه کار واخیست، او داسې فکر ورسره پیدا شو چې موږ زیات نه مړه کېږو نه نیول کېږو، نو هغوی گشت گزار زیاد که او مفتلام شد. نو تاسو اوس با اوریدلی چه پا افغانستان که پا مرو که دیزوانان و تعداد نسبت زرو تا زیاد که دویم اشتباه داوه چه منگا دی نیشهی مواد و استفاده گتا خسل پا خصوص دی تنباکون گتا خسل چه دا نهایت خطر ده دی کرونا دی اصل اول لپاره کتو که چلنس کی کتو که قیلون کتو که سگرشت کی دې څخه موږ هم د تبلیغ چې په کار وبنګونه کې چې زه غواړم دې ته اشاره وکړم چې د روغتیا د نړیوال سازمان د فیصلې په اساس یو ځنې لار د خلکو ته توصیه موږ دا ده چې کچې نن نسوار سیګریټ کوي دا د فری دي، ځکه دا هیڅ دا سل په سلو کې دی ویروس د انتقال سبب کیږي او د مزمن امراض سبب کیږي چې بیا هغه د کورونا د ویروس په مقابل کې مقاومت ډیر کوي. او دریم خبره دا و چې تاسو دا دریم سوال چې وکړ دا ورسته وخی
په دې شکل باندې حد اقل چې خلک هغه کسان چې د کورونا نه ورسره رغیږي هغه باید د ټولنې سره برخورد وکړي، سره برخورد
دا چې موږ دا وایو چې څنګه ځان وساتي، خو دا چې څوک هڅه وي هغه سره باید وشي. من خبرې شوې دي خو بیا هم زه وایم چې موږ خلکو ته توصیه دا ده چې خدای مکاته په یو کور کې یو کس مشکوک او یادا چی یو پر افغانستان کی دیداس یو مریض سر شفخانه کی یا لار کی یادی یو دس کس سر شغر زشن ولی و مثال یا غی سر دا نجدی پات شوی نو دا وقتی دا کس من مشکوک وی نو که مشکوک کس بکور که وی هم ترسو چی سمپل نتیجه نیی معلوم شوی دیدی پر زان تا کوتا که زان تا خونه که پات شوی او که ثابت شوی آغا که شفخان اول خود منگ توسیه دا چه پا افغانستان که شرایط دان دا دیتا ندی برابر چه داغا کسان پا کور که تجرید دو ساتن چه یو قرانتین ده یو تجرید ده تجرید جدا شکل ایزولیتی شکل بانده دوی و ساتن چه کورتا تشناب امکانات خوراک هر سی بیل دا امکانات اون تس پیو پا افغانستان من زکا توسیه دا که وچی دوی دی شفخانو تا آغا زیونه چه متاسفانه وایم یا خوشبختانه وایم چه بزرگونو اعلانات کیږي چې دونه شفخانی او دونه بسترونه دغه نه د ګټه واخلي، هماغه بسترونو ته د لاړ شي، هماغه شفخانو ته هلته په جلا شکل باندې په تجربي شکل باندې هلته اوسېږي. دوی ته دوا هلته نشته، خو هلته دغه امکانات برابره دي چې نور خلک د دنه په امن کې اوسي او دی هم لږ تقویوي مواد خو دوا ورته ورکړ شي چې د ده دیدی به ویروس مقابل کی مقابله وکولی
زه خپل دغه بحث پر دوو پښتنو باندې غواړم چې البته دا ټول یې کما او دا دوه پښتنې جلا جلا کوم بیا غواړم تاسو هم چې جلا جلا راته ځوابونه راکړي په ټوله کې اوس که خدای مکړه په یو کلی کې په یو لری پرتی سیمه کې هلته چې البته خدماتي سکتور ضعیف دی یا که وایم چې نشته یا کم دی کیس پیدا کیږي او هغه حد اقلا تر ډیره پورې داسې واوسي چې یا مثبت یا خو هغه نښې نښانې چې د کورونا وایروس هغه زیاتې واوسي تاسو ورته د یو طبیب په توګه باندې د یو لارښود په توګه باندې څه شی ورکوئ چې آیا په تمه شي چې تر څو هلته د عامې روغتیا وزارت پرسونل زي یا روغتیایي سکتور ورته خدمات وړاندې کوي که نه هغه لومړني کارونه حد اقلا چې خپله د ځان لپاره وکړي څه شی دي؟
زما د دغسې یو ورور یا خور نه او د دغسې کورنۍ نه مې هیله دا ده چې هر هغه څوک چې دغه ابتدایي نښې د کورونا د شک راتلو په اړه په یو چا کې د دوی د کورنۍ د غړي یا د خپل هغه شخص کې لیدل کېږي دوی د لومړی هماغه مربوطه روغتیایي مرکز ته لږ تر لږه خبر ورکړي چې په دغه کور کې یا په دغه ځای کې دغسې یو ناروغ پیدا شوی. یو دا بیا د هغه ټولو روغتیایي مرکزونو مسؤلیت دی د هغوی ځکه رخصت نه دي هغه د سرویلانس کوم ټیم چې دی هغې ته خبر ورکړي او هغوی زر ورشي او د دغه ناروغ نه سمپل واخلي. د سمپل د نتیجې د اعلان نه مخکې یا د رارسېدو نه مخکې نو د دغه مریض یا د دغه کورنۍ نه هیله دا ده چې دغه کس دی ولو که مشکوک هم وي ثابت هم نه وي باید په یو کوټه کې ځان ته وساتل شي هغلته دلته په ډېر احتیاطي شکل باندې خوراکي مواد او که چېرته ضرورت دي که ته به زیاته ورته انرژیک یا څه پرستامول څه دواګانې ورته ورکول یا د تقویې دپاره یا د خوراک دپاره زه د میوې ویټامین سي د تقویې پیدا کولو دپاره نو دا دې ورته په دې شکل کې ورکړل شي چې دا څوک دا روغ کسان د دې ناروغ سره په تماس کې نه شي یعنی دروازې نه دې ورته ورکړي که ضروري چې نږدې ورشي نو دی د خپل ټول ځان داسې وپوښي چې دا میکروب خصوصا د ده خولې سترګې او پوز ته ونه رسېږي. نو دا مې د دغې کورنۍ یا د هغه همکارو کسانو نه دا هیله ده او دوهم د خپل مریض نه دا هیله ده چې باید مغروره کېږي نه او دا خیال د دوی ته نور کوي چې تاسو مه ډارېږئ یا زه نه ډارېږم دی د په همدغه شکل باندې ځان وساتي او که دا احتیاط ونه کړي خدای مکړه ډېر مثالونه په افغانستان کې داسې ولیدل شو چې اووه کسه دولس کسه په یو کورنۍ کې اخته شوي وو د همدغسې یو بې پروایۍ له امله. او دویم دا ده چې د کورنۍ د ټولو غړو او حتی که دا شخص وکولی شي طبي پرسونل او طبي مرکز ته دې زر تر زره خبر ورکوي. نو د طبي پرسونل نه مهمه هیله دا ده چې د سرویلانس د ټیم سره دې دغه چا ته سمپلې مسافل اختل کیږي د دوی د نتیجې په اړه باندې زر تر زره تعقیب او د هغوی نه دې نتیجه وغواړي. نو دغه څو لارې دي
ډاکټر صاحب که په یاد دی وي زما البته دغه برخه اوس هم په فعاله د پلری پرتو سیمه کې د عامې روغتیا وزارت لخوا نه یو واړه واړه کمپونه چې هغه لومړنۍ طبي مرستې وړاندې کوي د بیلګې په ډول پراسټامول شربتونه یې ورکړي د مالاریا یا ځینې نورو برخو چې په هغه لومړني ټیسټونه ورته وشي او بیا که څوک زخمي کېږي هر اقلا پټۍ ورته ولګي داسې واړه واړه پوستې خدماتي جوړې شوي دي او دا په ټول افغانستان کې دي. د دغه پوسټو نه د دې په خاطر باندې ځکه چې زل راساسی نه لرو او حداقل هغه لومړنۍ مرستو په توګه باندې د کورونا وایروس په برخه کې ترې ګټه واخلو څه وشي حداقل د انسجام د روغتیایي سکتور لپاره او په ځانګړي ډول بیا باندې هغه سپینو جامو لرونکي یعنې ډاکټرانو نه هدف دی چې په لرو پرتو سیمو کې پراته دي حداقل د دغه پوسټو سره څومره نږدې اړیکې پیدا کړي تر څو وشي کولای حداقل د کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې یوه ډېره ښه ګټه واخیستل شي.
زه د دغه پوستو تازه گزار او جوړونکی یم. دغه پنځلس زرو په شاوخوا کې روغتیایي پوستې موږ د افغانستان په مختلف ساحو کې چې ټول ډېر زره کسان کار کوي دا موږ جوړې کړي د همدغسې حالات دپاره. د دوی غټ مسؤلیت دا دی چې دوی اول دا خلکو ته دا پوهاوي ساده مسیجونه پیامونه چې موږ دوی ته د عامې روغتیا د وزارت نه یا د موسساتو نه چې دوی سره کار کوي ترلاسه کوي هغه د کور په کور او خلکو ته هغه پیغامونه ورسوي. دوهمه خبره دا ده چې دوی دې دا خلک بیا په دې باندې لکه همدغه پیغامونه رسولو پیسه کې د دې پیغام د روغتیایي مرکز سره، یعنې دغه پوستې اصلا یو رابطه ده د کلو د خلکو او د روغتیایي مرکز ترمنځ. د دوی اصلي مسؤلیت دا ده چې د هغوی پیغام دوی ته ورسوي او د دې خلکو مشکل او پیغام هغه روغتیایي مرکز ته ورسوي. نو دا په دې وخت کې مهم رول لري او موږ امیدوار یو چې متاسفانه دا خلک هر څنګه چې کلک شاته پوش نه شي او یو څوک نه وي چې دوی د مسؤلین د روغتیایي کلینیکونو د موسو د وزارت هغه مسؤول کسان مسؤول ټیمونه په دې اړه باید کار وکړي چې دا خلک تشویق کړي او دوی کولی شي همدا اوس هم ډېر بعضې کیسونه چې په بعضې کلو ولسونو کې موږ پیدا کړي دي همدا خلک په واسطه باندې موندل شوي دي. نو دا ډېره مهمه خبره وه او د دغو هغه ابتدایي کار همدا دی او د دا بیا تک درته وایم د یو ډاکټر نه په دغسې ځایونو کې ښه رول بازې کولی شي د تداوی دپاره نه بلکې دغه صحیح تعلیمات او صحیح پیغامونه تصور.
ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه.